السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د بازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز بنور شاسته کوربایم نیکې هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د بازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز بنور شاسته کوربایم نیکې هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د سزا خلاف د عمران خان په درخواست فیصله محفوظ کړه علي وزیر او ایمان زیب مزارای ته د بغاوت په مقدمو کې یو عدالت ضمانت ورکړی خو دوی په نور مقدمو کې لا هم گرفتار دي او د فرانس د تعلیم وزارت په حکومتي اسکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګولې ده د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظ کړو ټاکل شوی چې سبا به واورول شي د عمران خان د درخواست اوریدلو لپاره د اسلام آباد های کورټ دوه رکنی بنچ جوړ کړی شوی و چې پکې جسټیس عمر فاروق او جسټیس طارق محمود جانګيري شامل دي عمران خان ته د توشخانه څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نسرګندولو په تور عدالت دروازه اگست میاشت په 15 بنیټه د دریو کلونو د قید سزا اورول یو لاغه رئیس نو موړه د اٹک په زندان کې بندي ده په دې لړ کې تیر د 2023 کال په اگست کې د واکمن اتحادي حکومت د قومي اسمبلی 15 غړو سپیکر ته درخواست کړې وو چې په ترس کې سپیکر د عمران خان د نه اهلی لپاره توشخانه ریفرنس الیکشن کمیشن ته استولې وو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیل ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ادریس پښتین مشال ریډیو ته ویل چې عدالت دا ضمانت د نن په اوریدنه کې ورکړی خو علي وزیر لا هم خوشی کړل شوی نه دی د ویل
یو بل فایر کټ شوی د جلسې باندې هغه باندې را شوی دی اردنه شوی دا اوس نن بیک اپ اورل سحر پوری به فیصله راشي چې هغه زمات ور کوي کاری چټ کوي
دا راز نن تر ضمانت پروستا چې مزاری د راول پنڈې له زندان اوتله نو د اسلام آباد پولیسو بیا گرفتار کړ د اسلام آباد پولیسو په ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر وو په لند بیان کې ویلي دي چې مزاری د بارکه او تانه په قضیه کې نیولې ده په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان په خوانې استاد علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 بالا اسلام آباد نیول شو په دوی تور د شد اگست په 13 د اسلام آباد په ترناول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کې د ریاست زد وینا وکړې وي لاري تړلې وي او د موټرو شیشې ماتې کړې وي خو دوی دا تورونه ردوي د سواد د منګوري خاروال یا میئر شاهد علي خان وای پولیسو یې په کور نا قانونه چاپه وهلې نو مولینن رسنوي ته په لګیلې یو ویډیو بیان کې ویلي چې لومړی یو کورته داسې نامعلومه کسان ورغلل چې په موټرو یې نمبر پلیټونه نو لګیدلې د په وینا له هغه ورسته پولیس ورغلی او له دوی سره نه د گرفتاری وارنټ وو نه سبل کاغذ خو په کور ورننوتی او حالت ویډیو غانې جوړې کړې دي خو د سواد د پولیسو مشر دی بی ام جدلی نن مشال ریډیو ته ویل چې د مرستيال کمشنر په امر له درې ام پی او قانون سره سم د هغه د نیولو حاصل شوې ده د په وینا شاهد علي خان په کور نو پولیسو دغه د کور هیڅ ویډیو نه دا جوړه کړي د شاهد علي خان تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ ریچارډ بینټ وای په جرمنی کې د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره د هغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی. بینټ داګس په وشتمه په ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر و لیکلی چې د بحث انتظام د بهرنیو وګړو د ادغام لپاره د یورپی تنظیم لخوا شوی و چې پکې په جرمنی کې د افغانانو په حالات او د افغانستان په اړه په نړیواله تګلارې خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال ذمہواری ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اگست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. هغوی د خپل واکمنۍ له پیل راځي په جنکو او خزو یو لړ بندیزونه لګولې دي او دا خپل کورنۍ موضوع بولي. او بل خبر دا چې د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ایبایا په اخوستلو بندیز دی. هغه د اگست په وشتمه د دې دلیل دا و خو چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د آزاد او قوانینو سره په ټکر کې دي. د تعلیم وزیر ګابرییل اتل ټي اف 1 ټلویزیون ته ویل دا به نور امکان ونه لري چې په خوندزیو کې څوک ابایا واغوندي. د فرانس خیلاسو ګوندونو په ابایا د بندیز لپاره فشار راوړی و خو کین لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرو دا واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا خلاف په درخواست اوریدنې ورسته فیصله تر سبا محفوظه کړي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې شو پرونی زمینی انتخاباتو د نتیجو په اړه مخبره وو. د کور می خلک شکایت کوي چې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت یې ډېر قرباني ورکړي خو امنیت اوس هم خراب دی.
د دې نمخ کې پریشان شاو هغه سره مو کورونه او کوربور خار یو شای ویرون شاو اوس بیا دا وکی شروع شوې دي حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکی.
غږ په پاکستان کې د ګرانۍ په حواله باندې د عوام
کورونه خزم هم نمور پلار مې دی خويندې مې پور کې او په دې کې مونږ 500 شپک ساو مې شو پیدا کولې
نو بس اورم ګران دی غوړین ګران دی.
په پاکستان کې په د بشری حقوقو فعالان وای روس د منځنۍ ایشیا کډوال د شهریت ورکولو په بدل کې پوځي خدماتو ته مجبور کوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر سم شي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړي درته پکې رپورټونه خبرونه او شننه دراورو او ورزود اولنی خبر تل کسنګ چې مو اوریدل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه کیس د سزا پترس کې عدالت ته یو درخواست جمع کړل شو او پاغینن اوریدنه و چې دغه درخواست باندې کوم اوریدنه شوې ده. نو عدالت ویل دي چې فیصله محفوظ کړي ده او سبا لبا خپل فیصله اوروي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. دغه د عمران خان چې کوم د سزا خلاف د توشخانه کیس درخواست هغه جمع کړي او پاغي اوریدنه شوې ده نو دغه تفصیل که زمونږ اوریدونکو ته وایي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته بالکل تاسو درست ویل چې اسلام آباد کې های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د دریو کالو د قید د بند سزا معطل کولو زندورو د پاره چې کمی او درخواست دایر شوی وو پاغي باندې فیصله نن هغه محفوظ شوی ده او عدالت بیا د دغه فیصله محفوظ کول وروسته وویل چې دا فیصله به سبا شاوخوا 11 بجې د دې اعلان کیږي. اول چې کړه نن په دغه درخواست باندې بحث نن جاری وو تک دا مخکې نه وو خو دا دوه ورځې د وقفې نه وروسته چې کوم نن بیا شروع شو. نو چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ عامر فاروق پخپل باندې هم دا ویلی وو چې نن به دغه فیصله اعلان شي خو بیا کله د انتخاباتو د کمیشن وکیل هغه امجد پرویز چې کله خپل دلایل ورکول نو هغه دغه درخواست د معطلې دغه صدا مخالفت هم وکړ او ځینې قوانین او د ځینې کیسونو دغه حواله هم ورکړه. خو هغه خبره دا وکړه چې دی کیس کې تر اوسه پورې ریاست ته یعنی حکومت ته نه دی ویل شوی چې هغوی هم دغه نظر واخیستل شي. نو بیا چې جسټس په دغه موقع باندې وویل چې دا خبره دوی چې کوم عدالت عمران خان ته د اگست په 15 د 3 کال سزا او ورکړې وا هغه وخت دی دا خبره نه وکړې. نو بهرحال بیا د عمران خان وکیلانو خپل دلایل ورکړل خو دغه دلایل وروسته بیا دا فیصله اوس تر سبا پورې محفوظ ساتلی شوې ده.
سمه ده. طاهر خان صاحب که زمونږ اوریدونکو لپاره لګ دا وایي چې دا توشخانه څه شی ده او په عمران خان دا مقدمه څنګه جوړه شوه؟
کوره توشخانه خو یو حکومتي یو سرکاري یو زیوی چې کله مشران حکومت ولدی بهر لاړ شي او حکومتونه ورته تحفه ورکي نو هغه تحفه ته بیا جمع کول کیږي. عمران خان چې کله وزیر اعظم وو په ده باندې بیا وروستو د مسلم لیگ نون د یو قومي سمې د رکن لخوا یو ریفرنس لیګل شوی او درخواست ورکړل شوی د قومي سمې سپیکر د تور لګول شوی وو چې عمران خان کله وزیر اعظم وو نو هغه د ځنې هیوادونو نه سعودي عرب چې کرم پکې شوی دی چې تحفه هغه د دغه توشخانه څخه اخستی وي او وروسته بیا هغه خرڅې کړې وي او داغه چې کوم پیسې وي آمدنی وا هغه د انتخاباتو کمیشن ته الیکشن کمیشن ته په گوشوارو کې دغه تفصيلات نو ورکړې چې د مسلم لیگ د نون د هغه غړي ته یو موقف وو د قانون تر مخه دغه ټول تفصيلات باید چې د انتخاباتو کمیشن ته ورکړي شي. د انتخاباتو کمیشن تیر کال عمران خان په اکتوبر کې دغه درخواست په بنیاد باندې هغه نایحل اعلان کړ او دا فیصله کړې وه دا چې عمران خان باندې دغه د غلط بیان په تور لګول شوی دغه مدني پټ ساتلو تور په لګول شوی او بیا الیکشن کمیشن چې کړ دی نایحل کړ نو دا ورسره هم ویلو چې د عمران خان خلاف دی د فوجداري قانون په بنیاد باندې مقدمه درل شي. فوجداري قانون دغه چې هغه کم یو جنایي وته هم ویل کیږي چې قتل دی غلا ده ډاکه ده یا نور کوم سنگین جرمونه دي دغه پاره کوم قوانین دغه فوجداري بیرون بیا د خلاف کیسو چلی ده په یو ځلی عدالت کې او عمران خان ته د 15 د اگست په 15 باندې د 3 کالو د کیس سزا یو لک روپیه جرمانه وورول شو او په دغه فیصله کې هم عمران خان باندې دا عدالت ویلو چې بده باندې تورونه ثابت شوی دی چې د جالي حلفنامه داخله کړې و بیان حلفي داخل کړې و دروغ ویلو د دغه فیصله نو بهرحال تو شخانه کیس کو سبب یا مهمه روز ده چې سکی عدالت فیصله کوي خود ته د تحریک انصاف وکیلان او پارٹی مطمئن ده چې دغه صدا به معطل شي ځکه په درخواست کې یقین دغه صدا د غیر قانوني بللې ده فاسټ کړي چې دغه صدا معطل شي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه چې په توشخانه کیس کې د عمران خان د درخواست اوریدنی او بیا دغه مقدمه د نویت په اړه یې مونږ ته تفصیل راکو. دویمه موضوع بیا پرون په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي زمینی انتخابات شوې دي په 22 ضلعو کې او د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا هغه چوکۍ وي چې په غي باندې یا خو چې کوم امیدواران وو هغه د مړینې د وجنه یا غي استفاګانی ورکړي دا غي وجنه یا د نامزدګۍ کاغذونو کې کم کمی پاتې شو دا غي وجنه دغه چوکۍ خالی پاتې شوی وي. نو زمینی انتخابات بلابل بوکه د انتخاباتو کې پرون خلکو د مازیګر 15 بجو پورې رای واچولې بیګا د شپې ځنې نتیجې راغلي وي خو نن د پیښور نزمنګا خبريال شبیر جان د دغه زمینی زمینی بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو په اړه موږ سره تفصیل شریکي.
د الیکشن کمیشن د خبر په قاضي کوم وایي د سهیل احمد سره زما خبرو شوې نو هغه وی چې تر دې د ما هغه ته کمیونټی جی راغلي دي یعنی د سوبې په دیو چې د لوک آزاد امیدوار د ټول جهات سره ته تر لاسه کړی چې سرویس کوي په فصې په دوهم نمبر د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څنګه غوندې هغه څور له سیټونو تر لاسه کړی دي. دا شان مو په فصې دریم نمبر باندې جمعیت د افغانستان د رحمان د شپږو کې جمهوریت اسلامي 500 کې عوامي نشین ګوند 400 کې پاکستان پیپلز ګوند 200 کې او تحریک لبے پاکستان یو سکه تر لاسه کړی دا د دین څخه کلمه دا پښتنو خپل چې آیا دا موږ غننه شي دا فائنل یا ختمی نتیجه نغوی چې نه چې کومه ختمی نتیجه دی اوبه درې ورځې پس الیکشن کمیشن په خپل سایت باندې چاپ کړي. دا خیبر پښتونخوا یو وشته لوي چې په دې کې په خبرو درې سکه پکې په دې کې سواتو ملکندو چا صداوا مردانو نوخارو تورغرو برادر لوور دغه شانت دی ایسان مل لتی مروت بنو تنگ دا تقریبا یو زلی وی او 15 پیټا ویلج او نیبر هډ کونسل وی دغه خود صد نو سیوا یو نیم شنو سیوا د کونسل د چغړ ډیر جات حساس ګرځول شوی او خو تر اخره پورې صف اسما نه ناول پیخ مختره غلی را او نو د اوټونو چول عمل کې سلانجا یا د سره ټګي یا سره توي دغه شکایتونه مختره غلی
دا و شبیر احمد جان چې په خیبر پختونخوا کې د پرونی زمینی بلدیاتی انتخاباتو د نتیجو په اړه زمنګ د همکار هارون بچا سره خبرې کړې وې.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسوات پولیسو د اگست په 28 د شپې مهال د بنګورې د خاروالۍ د مشر یا میر شاهد علي خان د گرفتاری لپاره د غپکور چاپه وهله خو غې وننیو. نو مولي نن دا چاپی یو ویډیو د سیمې خبريالانو ته ولېګل ویل چې پولیس له 1300 میاشتو راهیسې دی او کورنۍ یې بې ځایه زوروي. شاهد علي خان د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مشر دی. د سیمې پولیسو بیا په دغه وروسته ویل دي چې د دې ګوند په یو شمیر مخکخانو د غوې د احتجاجي مظاهرو لوجې مقدمه درج دي او دوی ځنې نیولي نور به هم نسی. په دې اړه تفصيل د نیاز احمد خان ریپورت کې ورو.
د ضلع سوات مرکزی خار منګوري مشر میر شاهد علي خان خبريالانو سره ها ویډیو شریک کړي چې پکې د شپې پولیس والا د هغه پکور د کمرو تلاشي اخلي. شاهد علي خان وایي چې د 1300 میاشتو راهسي پولیس نه قانون د هغه پکور چاپی وي.
د شپې په 2 بجې زمون پکور باندې نامعلوم افراد لولالو بغیر نمبر پلیټ ګاډو باندې بیا دا غینه بعد پولیس رالو. نو سره ورنټو نو سره کاغذو کور ترالو. کور ته پکار دا چې د پښتو ملت د پښتو روایت دی او دا خو زمان خل د پاکستان په تاریخ کې چرته نه دی شوی.
په اتم مې د پاکستان تحریک انصاف مشر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت نیول ورسته په نهم مې په ملک کې د یادې پارټۍ کارکونانو لوی احتجاجي مظاهره وکړه او په هغه کې سرکاري او شخصي ودانو ته لوی زیان اوریدلې. له هغه وروسته حکومت د پاکستان تحریک انصاف کارکونان نیولي او مقدمه پر درج کړي چې پکې د ملکن ډیویژن تر یو نیم سل نه زیات کارکونان هم شامل دي. زیاتره کارکونان وروسته د عدالت نه ضمانت هم اغسته. په تازه پیښه سوات کې د جیو ټی وی خبريال وکیل او د جرنالیزم استاد ډاکټر محبوب علي وای چې د عوامي منتخب نماینده نیولو دغه طریقه ټیک نه ده.
کفرس کې یو کس ته واغه قانون ته په یو کیس کې وانټډ دی نو داغه د گرفتار کولو داغه خلاف د قانوني کاروایی پیل کولو نور ډېر طریقې کېدای شي خو دا طریقه بالکل نه ده په کار. لکه پنی مشپه کې په دې کور کې ماشومان وي په هغه کې زنانه وي هلته کې یاره طرحه خوریږي بیا تاسو ته پته ده چې یاره په دې وطن کې د امن امن حالات چې کم دي نو هغه هم دومره ښه نه دي. نو د دې خبرې هم پته نه لګي چې د شپې کم کس زما کور ته د پولیس په جامه کې یا په بله جامه کې راځي چې آیا دا واقعي د قانون نافذ کولو ادارو خلک ته د پولیس دي او کنه دا بل څوک راغلي دي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي امجد علي په دا غړه د اګست پاتشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د قانون مطابق کاروای کوي او سیټي میئر د ډیپټي کمشنر په هدایتو د دپا 3 ایم پی او قانون تر سوري لاندې نیولو کوشش شوه. هغه کور کې نه وو او پولیس د هغه د کور سره ویډیو نه ده جوړه کړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په منځنۍ کورمه کې په ورستیو کې د نام نه په پیښو کې لکتر لگا سلور پوخه کو سلور پیښې شوې دي چې پکې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه وختي دي. پیښو کې د سیمې خلک د خپل امنیت لوجې ډېر اندېښمن شول. دوی د حکومت او پوز هغه داوي تر پښتنې لاندې راوستي چې وایي سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا چارواکي هم د نام نه استون زمني خو وایي چې د امن لپاره هڅې دوام لري. د موضوع تفصیل د طارق قرغزي ریپورت کې ورو.
د علي شیرزو زید شاه مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورس په آزاد عملیات کوي خصوصو دسنه شویلې او زیاتوي سیمته یو زل بیا د وسلوالو ورتاک سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل سوجدا
د کومي وکیل څخه کیږي دا د ریزي پرونو کې دي کې حال وکړي خو پیدا شو د دینه مخکې اپریشن شو
هغه سره مو کرون او کربور هر یو شای ویران شاو اوس بیا دا وکی شروع شوی دی حکومت په کو د دې شی مخنیوي وکی
په منځنی کورما کې په لند وختونو کې پر امنیتی سرتیرو د وسلوال بریدونو سلور پیښې شوی. تازه پیښه په شپږشتم اگست د سیمې په تړلې کلی کې د پولیسو په گاډي پسې بامی چودنا تر کېدلو پس وسلوالو باندې ډزې پیل کولو په صورت کې شوی. په هغه کې دوه سرتیری زخمیان شوی ول. تر هغه مخکې پر 14 اگست په مزرینه کې پر امنیتی پوستا د وسلوالو برید له عمله دوه سرتیری مړه شوی ول. په جولای کې د باغ پر سیمه موجود امنیتی پوستا تر نیولو پس هغې ته ور اچول شوی وو. په چغزی کې د سنایپر ټوپک په ډز یو امنیتی سرتیری زخمی شوی وو. د مسوزو پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وای مخکې چې عملیات ول نو کورونه ورته پر خودلی ول او هر قسمه تاوونه ورسره کړی وو، خو کاری دا چې د هغو قربانیانو هیڅ فایده ورته نه ده ملو شوی.
څه پرې هغه به کور شوی خلک څنګه د کوم خدات خیل سره تعلق لري، د کوم پړه چمکني سره لري، د کوم لشیرزی او کوم مسوزی سره لري، هغه خلک څنګه ته 80% خلک اوس هم پړانګو کورونی کې ژوند کې. نو زه هم دا ډیره انتهایی د افسوس خبرې سو بیا رقم حالات مو خلکو دوپاره جوړ کړل شي چې دا هغه مطلب د بیکور شي.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پوز امن قائم کړو، خو لس وخت راهیسې داسې پیښې په رامنځته کې دلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداري ورکړي. د پړچم کني محمد شفیق مشال لډیو ته ویلي سکیورټي ادارې د راخکاره کې چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده، نو بیا دا کارونه څنګه اول رامنځته شول؟
نو پړنا وځبنه حکومت دې خلک حکومت دلته داخل څنګه شول، دې حمله څنګه وکړي؟ آیا اوس د مو یای چې د سکیورټي پروسس نه کمی دي، یا د خلکو ته حکومت دې ته لیاقم زره ملو شول چې دلته ولالو په دې باندې خو د مخ کې حکومت دې اپریشنو کې د خلکو صفشي وو.
بل خو په دغه غړا ځلې تنظیم سویلی او نه تر اوسه پوز او پولیسو د ریز مخې ته راغله. البته یو امنیتی چارواکي د مشال لډو سره په خبرو کې هغلته د وسلوالو موجودیت پخله کړي، هغه د نوم نه خدلو په شرط ویلي دا ورته نه معلومه چې وسلوال له کوم ځای راځي، خو د هغوی مستقیل او ښکاره ټیکانه هغلته نشته. چارواکي وای په سیمه کې د وسلوالو پر لپسې بریدونو دوی هم فکرمن کړي، خو بیا هم حوصله نه دي خرابې شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان شماریات ادارې ویلي چې 13 په هیواد کې د ګرانۍ شرکې 25% اضافه ریکارډ شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي وارله مخه ګرانۍ پریشان کړي، دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې مسلې د کنټرول لپاره د حل ځلې وکړي، ځکه چې په خبره یې نور د ګرانۍ زغملو توان نه لري. له پیښوره نور حال شبیر احمد جان راکوي.
یار زما بوډا پلار مې هغهم د پټو کار مار کړی، دا زمونږ کلیوالي دي پتا ده. موږ ته کله پلیستر کار کو، کله دا چنچی چلو، چې پلیستر کار هم نی بیا چنچی چلو.
دا اواز د 400 د سلریش کلل مسعود دی. سوک چې پچنګچه رکشه باندې خپل مزدوري کوي، دی وای گرانی دومره سیوا شوی دا چې کور چلول ورته ګران شوی دی. وای پېټرول په سکم 300 روپے لیټر شو، چلوجه د دوی مزدوري اوس وړاندې پشان نکیږي، ځکه کرایا زړه پزړه ده.
مړه چنچه کې او چډېره زیات یا 500 یا 800 یا پېټرول ارزان شي بیا سنا سه گزاره کیږي. نو بس کور مې خزم مې نه مور پلار مې دی خويند مې دی کور کې او پدې کې مون 500 800
بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نورو خلکو نه قرضې اخلم، ځکه دیاړه کې گزاره نه کیږي.
ډیر ګران دی جی، ډیر زیات ګران دی. هر څه داسې ګران دی جی، هر یو شی، هغه فروټ یو کا سبزی او هر یو شی، فروټ یو اسې نور کاری نه سوداګانی، هر یو شی ډیر زیات ګران دی جی. انګور بیگا 150 روپے اوس پنن په 200 دی، 200 روپے کیلو دی.
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی ادارہ یا پاکستان بیورو سٹیٹسٹک ترمخا پمل کی گرانی سیوا شوی دا او تیر ہفتہ دا گرانی شرح پٹول پاکستان کی 25% نہ زیادہ ریکارڈ شوی دا تدی ترمخا دا یو شمرتو کو نرخون سیوا شوی دی دا چینو وڑو وخی تیلونو دالونو دا سیمٹو او دا غشان دا گیس نرخونو کے زیادتوال راغلی دی بلخوا پمل کی دا گرانی او بیا دا بجلی زیادتو بلینو پارزد دا ملک پا بلا بل برخو کی تر تیر و در روز راسی احتجاج دوام لري او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه اوسېدل. تیر د پی ڈی ایم حکومت په ملکي د ګرانې ذمہوار 2013 مراسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت او داغي پالیسي بلي، ولې پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ڈی ایم حکومت لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په ملک کې د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي او خلکو ته د زیاتو بلونو لګول کېدو په سیر مسلو نوټس اخیستې، ویلې دي چې حکومت به د حل لپاره په تسل ویښ ساتونو کې یو کوټلې پلان جوړ کړي. نو مولي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په یوې بیړنۍ ناسته کې کړې. دا له هغې وروسته ده چې په ملک کې د بجلی د نرخ زیاتېدو پر ضد پرون په دویمه ورځ هم خلکو احتجاجي مظاهرې کړي دي او لارې بندې کړي، د بجلی بلونه یې سوځولې دي. بل پلو د اقتصادي چارو ځنې شنونکي د دې مسلې د حل لپاره د نگران حکومت له بیړنې ناشته کومه خاص تمه نه لري. په دې اړه تفصیل باندې مو د اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک خبروي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم متارکه درو ته حکم ورکړی چې په تاسو لپاره غنټو کې د بیلونو د کمولو په حق لا یو کوټل لا عمل جوړ کړي او د ته وړاندې کړي. وزیر اعظم په 20 اگست خبرورستو یو بیرنۍ اجلاس راوغوښته په ملک په دریمه ورځ هم د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف خلکو لاریونونه کول او د بجلی بیلونه سوځول. نگران حکومت د ولسم ګریډ سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته د مفت بجلی بندولو پریکړه هم کړې ده. په وزیر اعظم هاوس کې د اجلاس ته ختمدونه پس اقتصاد پوه ثناء الله خان مشال ریډیو ته د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے آج، صرف جو اجلاس ہے کیونکہ
اجلاس دو گھنٹے جاری ہو اس پہ سر پہ کو نشوا دا خزانے او بجلی وزارت اجلاس تا بریفنگ ور کو دو دا اجلاس کا ڈنوال دا بجلی پر صورتحال دا بجلی پر قیمت ٹیکسون او دا ائی ایم ایف پر شرطوں خبر کرل صفاخ کرش دا حکومت سر سلار نشتا کہ خلق تو بجلی پر کم قیمت ور کین لومڑائی بعد ائی ایم ایف نے اجازت اخلی او بیا دا بجٹ خسارہ بہم پورا کول غاری. وزیر اعظم ہم اجلاس تا ول جدا فیصلہ بنا کہ چ ملک او اقتصاد تا تاوان ورسوی
کوئی نہیں کریں گے جس سے ملک کو معیشت کو کوئی نقصان پہنچے.
د وزیر اعظم د مړینې جاری شوی بیان کې ویل شوی چې اجلاس باندې نه پاتې شته مګست هم دوام لري او د ټولو سبو نمائندگان به ګډون پکې کوي. په ملک د بجلی د بحران په اړه د فیډرل بورډ اف ریوینیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
چې څنګه د بجلی نرخ زیاتیږي نو هغه شانته د ټیکس ریټ هم ورسره زیات دی. د بجلی خپل قیمت هم زیات شوی دی ځکه چې بجلی زمونږ میکسیمم چې کم دی د پیټرولو نه جوړیږي، د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د ټیکس هم زیات شو، د هغې په وجه باندې د خلکو نه یوه چغه اوته کم یونٹ خلق تا مفت ورکی پکم کاتا کے مفت ورکی دا کتے بجلی والا لم ورکے کتے گیس والا لم ورکے سبا ٹیکس والا ہوتا ٹیکس پر دا پولیس والا تا کرائم پر دا نو دا خواسے پر دنیا کی یوزے کم نشتا
د پاکستان په بیلوبیلو خورنو کې د تیرو درې ورځو راسه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف عام خلک او تاجران احتجاج کوي. د پیپل پارټۍ مشرتابه هم خپلو غړو ته په احتجاج کې د ګډون هدایت کړی دی. بلخ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په 2 ستمبر د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. اسلام آباد های کورٹ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظه کړه او ټاکل شوی چې سبا به واورول شي. عمران خان ته د توشخانې څخه د ترلاسه کړو سرکاري تحفو په اړه د معلوماتو نه څرګندولو په تور عدالت د روانې اګست میاشتې په 15 نیټه د 3 کلونو د قید سزا اورولې او لاغې رئیس نوموړی دا ټک په زندان کې دی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیلې ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړي خو دوی د دواړه لا هم په نور مقدمو کې گرفتار دي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استاذ علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 د اسلام آباد نیول شوی وو. په دوی تور د اگست په 13 د اسلام آباد په ترناول د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړي، لارې یې تړلې او د ګاډو شیشې یې ماتې کړي خو دوی دا تورونه ردوي. د سوات منګورې خاروال یا میئر شاهد علي خان چې د پاکستان تحریک انصاف غړی دی وایي پولیسو یې په کور ناقانونه چاپه وهلې. نوموړي نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې ویلي چې پولیس ورغلي وو خو دوی سره د نیولو د وارنټ یا نور کاغذي کاروایي نه وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی ته د تحریک انصاف یو شمېر مشران په مقدمو کې مطلوب دي او دوی یې ځکه په کورونو چاپې وهي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچرډ بینټ وای په جرمني کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره د دغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی. د بینټ لخوا زیاته شوې چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت یو نړیوال مسؤلیت دی. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اګست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو 2 کاله پوره شول او د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګوي. د اګست په 18 نوموړي د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د سختو آزادو قوانینو سرغړونه ده. د فرانس ښي لاسي ګوندونه په ابایا د بندیز لپاره فشار اچوي خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي. د مشال ریډیو د دې ساعت د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. د بشري حقوقو فعالان وایي چې روس د منځنۍ ایشیا کډوال د تابعیت یا شهریت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روس دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال په دغه کې په خپل پوځي چارو کې استعمالوي چې کرملن هڅه کوي د یوکرين د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر زیات کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خي د روسي دفاع وزارت د روسي د تابعیت په بدل کې د منځنۍ اسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې میشت د منځنۍ اسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسي لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلې دی. د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 5 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هې د روسي کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلې دی. د بشري حقوقو د غفالي ویلي دغه تاجکستاني کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسي شړل شوی دی. د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهد په اړه د بشري حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشري حقوقو د فعالانو دغه ادعات چې له کډوالو په پوزي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي چې په نورو هیوادونو کې له پوزي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپل خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوزي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسیې د پاوډ سپکو وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي، امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپور نه لمخې روسیا د محل د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې محل خپریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
د مشال رډیوی مجله
پ سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
پ پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د روغتیا نړیوال تنظیم د ویکسینو کمپاین پیل کړی دی. د ګوزان یا پولیو پر ضد دغه کمپاین کې به لکونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت هم په دې لړ کې د میاندو پلرونو او علمانو اقامي مشرانو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د یادونه ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا پکې هم د پولیو رنځ شتون لري. په دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوې ده. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویپاڼې او د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلو چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمر دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم د پولیو واکسین تیم راغله زما کوچنی واکسین کړي له ټول میند غوړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوې ده.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لاله خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
بزینو ساحو کې دا سړي چې هم تاریخ غوسم علمي کې شرکت ته د مختلف نظرونو په دیاله باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغړو نو بیا د شخص دلیل ورسره نه کله خو بیا قانې کړي چې قناعت ورته ورکړو ورکو ماشومان واکسین شي کله په یو باندې بل باندې باندې بل اخر زینې کسان دا سړي چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره 1 میلیون ډالر ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځ نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواخي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د پکتیا ولایت حال اخلو د غلطکی لزګونه ډریوران چې ځای چارواکو یې خو او شادریو میاشتو رئیس په لرګو بار گاډي ودرولې دوی غوښتنه کوي چې گاډي دی خوشی کړل شي. بل لوري ته ځای طالب چارواکي وای دوی د گاډو او لرګیو د پریخودو پاړه د مرکزی ادارې فیصلې ته انتظار کوي. د پکتیا مرکز ګردېستا د دې ولایت له بیلابېل سي مسخه وچ لرګي ورول کیږي چې ډېره برخه یې له هغه ځایا سر خار کابل ته استول کیږي. په دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړی وای لدریو میاشتو راهیسی د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوی او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوی. دوی زیاتوي ټولې وش لرګي بار کړی او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوی نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی مشال روډ ته وویل
دا مروړی دي د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړی دي چا د خو سر بار کړی چا د دوو مندر بار کړی دي. دا موږ نه په دغه ګردیس کې نیولې څوک په رود کې څوک په بلدا کې څوک په د بار چک پین په دغه زیرو کې په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل ټیرونه واش کیدل کمونه شال شوی په ویډول ډیرونه وټنګیدل بیټری کور پرېخلو نو طریقې چې مونږ نه خوشی کړی مونږ بور رجونه دی مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دا کې یو شین لرګی نشته می په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا میږي پرامه حق دی د افغانستان میګم د غار ټغار د غار وطن د غار اوسیدونکو در نه دوی چې میخ بل دولت نه رغلی میګی افغانستان لنګاوی میګی افغانستان لنګاوی نه میګی افغانستان جوړوي یا چې فقط دل سانو شي مړی لوګه مړی کیږي نه پټ کیږي.
یو بل تندری ور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی می میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو تر ارزو پورې رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو نو وزل لږه خپل وی لور دی ودا ګوري کچې ته یو خوش نرګای کې وو موږ کاغذونه خستې دي موږ ته زمیناتو نه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لږ نه کاربار خوښ ته موږ کاربار وی نه کچې ته یو خوش نرګای کې وو موږ زمو وری دغه نرګای
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادرنی می میاشت تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وای
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د خلاص
یاد دی بی د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا خوص او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورسته یو لسیزو که وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې په لیکړي خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای د دې باوجود چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې د نوې ځلې نوټیفیکیشن جاری کړي او د دوی سرکاري دفترونو لا هم پټان کړي. دوی زیاتوي چې له دې وجې د ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ته پکار ده چې سرکاري دفترونه د دوی سیمه ته منتقل کړي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د دفترونو د انتقال چارې به په یوه میاشت کې پیل شي. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوې ضلع اعلان کړی و خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې براکشې انور خپلواک ویایي
چکله
2022 کې زلې اعلان وشو چې سعودي وزیرستان په دوی زلې کې تقسیم شول. مشکې خوشیر غلاب ده چې موږ چې د تنظیم یو مشته روشي د بد امرغا تر وسه ګرا یې میژ عدالت جج کیس پټان کې نو ستای په دغه رنګې یو کلچر افسر هم کیس پټان کې نو ستای او ورسره کې سی ان ډبلیو افسر وخت سي هغه هم ولې کیس نو ستای فارس ټول هاندې میژ یا ولاته کیس نو ستای پټان کې لکه اوس د تاسو پته لګی چې کټای شری دو نه دي شروع میژ ایجوکیشن افسر ولې کیس د پټان کې نو ستای میژ سرپوري په ستاونه تعلیم دا نوونه کې برابر ده دا کې بیا خاص کر دي جنکی تعلیم به هی د نش برابر ده او میژ دا یی چې دا څنګه چې کوم دفتر نه دي د میژ پر زور مطالبه دو چې دا د لوور وزیرستان د دایر منتقل کو یا د سره د میژ مسله حل شي.
پټانګ ضلع کې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په واجا خلک د کوم مشکلات سره مخامخ دی په دغه برعکس د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ڈپارٹمنٹ بھی آدھی میز ضلع ٹھان کی بھی نو پا چیز ڈپارٹمنٹ غلی نتی وزیرستان تا چی میز جو ڈیشنل کمپلیکس چی کم دائی دا ندائر غلائی یعنی میز تا جج ندائر غلائی میز جل تا زمینات نشی کرلائی میز پا یو فایار بندے ٹھان تا دریمی پا غا بندے 35,000 روپے لگی بیا میز یہ سارا میز خال کا ہر سارا دیا اس زمانے دیون سکاری میز خال کا مایوس شوائی دائی نو لحاظ حکومت دا د میز دا اپیل دی چې میز وز اعلان شوای دی د لیکو شې شوی دی لز پټان کې باندې دفتر چې کیمت دی دا دا پاو رن شیفت شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کې وشتنا د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شوا. هغه وویل چې پټانګ ضلع کې د سویلي وزیرستان پر ضلع سرکاري دفترونه موجود دي او پټانګ ضلع کې پوته سرکاري دفترینه به زر سویلي وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړای شي.
حالته چې کوم خلق دی نو هغه د افغان وزیرستان دی زمون سره څه کار نشته صرف د میل فیمیل چې کوم دی ودا نو هغه سره ډول چارج دی. نور زمونږه 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کې دي هډز دا روان دي دا ریمیننګ چې کوم دي کنه وي دا نیمن دا پروسس به کمپلیټ شي.
د سویلي وزیرستان ضلع سیدین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې پټانګ ضلع کې انتظامی دفترونه د دوی خپل ضلع ته دا زر منتقل اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې که څه هم د عام انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوې، خو په دې اړه بحثونه تاوده شوي چې هغه سیاستوالان چې عدالت د ولسي چوکیو اخیستو لپاره نه اهله ګرځولي دي، هغوی به په دې انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او که څنګه. د سیاسي شنونکو په دې اړه بیلابیل نظرونه دي. زمونږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه یې واورو.
مسلم لیگ په خوا هم سوزول اعلان کړو چې نو شریف په پاکستان ته بیرته راځي، خو هغه نټه تیر شو او دی رانغه. اگر چې په دې موده کې ګوند لګډش پاره سمشته حکومت هم وکړو، په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهم غړو د یو غونډې نه پس د ګوند صدر او د نو شریف کشر ور میاش بشریف ته ژورنالیستانو سره د خبرو په محل ویل،
میاں نواز شریف پاکستان ان شاء الله آئیںګه اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف کو انشاءاللہ وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي، په دې کې هیڅ دورای نشته. موږ د مشورې کول نه پس فیصله وکړه چې میاں صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خنوم هم په پناما پیپر کې نه و، خو په بنیادی توګه د 16 لاندې سزا ورکړل شوه. له هغه خلکو نه چې په پناما کې نومونه تر اوسه چا پوښتنه هم نه ده کړې.
اور لوگ جن کا پناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پناما پیپر د افشا کېدونه پس د پاکستان سپریم کورټ د خپل شتمنیو پټولو په تور نواز شریف په 2011 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ لپاره نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نګار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال لډو ته په 8 اگست وویل:
زه اوس هم په دې باندې شور نه یم چې نواز شریف په پاکستان ته واپس راشي. ځکه چې دینه پهلو مګر ډېر بلا پیرې دا درست کال یو نیم کې هغه دودرې پیرې هغه ډیټونه اورګړ دي یا تاریخونه اورګړ دي چې زبر اعظم او واپسای دې پر هغه تیارې هم دلته شي دي پروګرام هم مرتب شي دي لیکن هغه باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایی سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دی وخت کې هیڅ پوه نه راځي چې لکه د مقتدر حلقې دې ملک سره سکول غواړي یا د ملک کومې غاړې ته بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوي جوړ شوی ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت د قومي اسمبلی غړی او د تحریک انصاف جنرال سیکرټری هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی وو. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د 3 کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نګار کشف الدین سید مشال لډو ته د پښتنې په ځواب کې وویل:
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب ترکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو 15 کاله یا د هغې نه سوا وخت هغه نه اهلي خپله تېره کړه یعنی ټین اورز د هغې متاثره شو او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نه اهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروسته عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکي.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. د اگست په 28 د مردان، ملکان او کوهارت پوډونو د 9 او 10 کلاسونو نتیجې اعلان کړي. په دې کې یو شمیر اسکولونه داسې دي چې پکې یا هټولز د کونکو فیل شوی او یا یې دوا یا درې پاس شوی دي. د اسکولونو استادان د دې وجوهات په امتحاناتو کې د سټوډنټس لرننګ آوټ پټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقه کار لوړاندې نه په صوبه کې موجود وو او د خو نتیجو نه راتللو یو وجه د زده کوونکو مهنت نه کول او د میاند پلورونو هغوی ته توجه نه ورکول دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف پخوانی حکومت د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د ګڼو اقداماتو اداوې کړې وي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داوود په غږ پیلېږي.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت اوس بګمې ته مونږ په دغه شان یو نوې غانتي کی خبر ده. نو احمد زای وتوای دي کی های سکول ده د لسم دي انم ته څومره هلکان دي او دوی کی یو هم نه ده پاس شوه ټول پیل شي وي دي خو جانی
دا د کورمې د یو سیدون کی داوود غږ دی چې راګست پر سلیریشته مې مشال لیډیو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کې ویل چې د دې سلې په احمد سو کې د یو سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو زده کوونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لیډیو په دې اړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پختل چې آیا د زده کوونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي ویل چې د احمد زو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 زده کوونکي دي او دغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچا په کتاب کې د ورکړل شوو مشکونو پر اساس جوړېده. خو دا اصل په پرچک کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقۂ کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو او زده کوونکي پې زیات نه پوهېده.
دسمبر نه سکولونه بندېږي نه دوی دسمبر کې د بورډ والا دلته راغو چې سلو والا بیس باندې به پرې جوړو
نو دسمبر نه مارچ پر دل تا بیا سکولونه بند شي بعد دوی درې میاشتې هغه نه بعد بیا اگزام سټارټ شو نو هغه بس نایند کلاس تقریبا دلته خو کورم کې ټول داسې شوي.
د احمدزو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر مهنت باوجود یې سلور پرچی فیل شوي دي چې پکې درې د ساينس دي.
دو پوری بکی نستو بیا بسم رستا رشپی دو پوری بکی نستا نوز بوم بس دور یا تا یا لکنی والا بویل استا کشش وکا پیخلال امینا دی کشش مواقع کسی اتا شمتی باش مو کلوز کی ماتا بچو دری دری پی پاری دی سالور سالوری دو کسانا او کی پینزیا پیل دی.
د احمدزو ترڅنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په شپاړو زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې ضلع امتحانونه تر کوهاټ بورډ لاندې کیږي. د احمدزو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهاټ بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغوی مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهاټ بورډ ترڅنګ د ملکنډ او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان نوخار سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یادوست کوون کی د نهم په امتحان کې پاس شوی دی. دغه سی په دکی ګمبت مردان لکان سکول کې ټول فیل شوی. د ثوابې په کډی کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا 200 ویښتو ستکونکو کې یو پاس شوی او د نوخار په شالاخیل جنکو سکول کې په 1900 ستکونکو کې ټول فیل شوی دی. د ملکن په پلی کې بیا د لکانو په سکول کې په 1500 ستکونکو کې یو پاس شوی. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوه او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 زده کوونکو کې ټول زده کوونکو فیل شوي دي. په ثوابه کې د های سکول یو استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مسمنونو کې فیل شوي دي. نو موري سیاته کړی چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډیره کمی ده او هغه نشي کولی چې ټول زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
ولنې دا فیکٹر و چې اسلو بیس ایگزام وای دویم دا مسله ده چې دا سپیشلی چې دا کم ریزلټ خراب راغلی سرکاري سکولونو لیک دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایڈمیشن دی ایڈمیشن دی چې دا ایڈمیشن چالو ورکړي دی کې دا نشته چې د لورم به ټیسټ هغه ستل کیږي ټیسټ کې بده کتري شي دې سونه دې د کم کلاس کې ایڈمیټ کول نه بس د صرف سرټیفیکیټ پکار دی هغه هغه کا ار گریڈ کې پاس کړي بس هغه صرف پاس سرټیفیکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکی ورکول کیږي. زیاتره چې کوم د سرکاري سکول نه دی کې چې کوم دین داسې غریب خلک چې کمی هغه پکې ایڈمیشن اخلي نو دغه داسې هغه شان ماشومان چې هغه روزي مار په سکول وی وای نه پسې بیا سکول چټی شنه سره سره روزګار کې روزګار کې او بل دغه کټ فیکٹر چې کوم دی بوکس دی دې پیر چې کوم دی دا مطالعه قران چې کوم سبجیکټ وو دا ویړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو اخیره پورې دا سچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر اشرت عباس بیا وای چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقې کار لوړان دي نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demong practicability ta buzino da practicability basically da da slo da ta so ko gore zamga mcqs chikam di bubble sheets ya ko ta so gore zamga chikam short questions di section b chikam da da agar tool taqriban pa slo bande mushtamili او دا پیر چونکه دا نون چونه دا خلکو ته داسې یو نیو نس کاریدن اغه دی لکس نفسیاتی تور دباو کې چوی دا دروایز داغه په کیسه دومره لوی اثر ماته نخ کاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم سرګندونه کوي.
چرته به د مشمان خپل هم کوتاهی وي خو زیات تر غټ بوج کوم دغه د ریاست د قانون د ډپارټمنټ کوم اداري دي هغه کوم د مشم تیاری کې کوم ریسورس استعماليږي هغه ښکاری چې لک کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور دی مونږ غواړو چې مونږ خه تعلیم یا خه معیاري تعلیم پروډوس کوو هغه د لپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترونګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دی بیا هم د ماشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې د انم د لپاره، خو سرکاري ادارې چې کوم دی ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د ماشوم د انم جماعت لپاره تیاری کوي. او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکاره چې هغه ته اډوانس ٹریننگ ورکړل شي، د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل ماشومان څنګه تیاری. دی وخت کې موږ سره په پاکستان کې 2.23 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هغه کې دا ماشومان هم شته دي چې کوم دا ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي، ولې چې هغه عمرونه 5 کلن د 14 کال پر دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتول لپاره د داخلو سو مهمونه شوي وو. حکومت ویلي وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتولو لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلي وو.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ایڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی، لخبری نڑی سر پاتی شئی.